د مازیګر 5 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیرنۍ خبري ګړای کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. و بوري چې نن سهار د جلال آباد په هوایي ډګر وسلوالو برید کړی دی چې د درو افغان امنیتي سرتیرو په شمول 9 تنه وسلوال او 2 عام وګړي پکې وژل شوي دي. بلې خواته د پېښور په یکتوت کې بیګا د شپې په 2 ځان وژونکو بریدګرو خپلې بارودي جاکټې چاودېدلې او 2 تنه مړه شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا او بل ورځ په برسلز کې د ناټو او اروپایي هیوادونو له چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې افغانستان کې د طب پوهنځي او د زده کوونکو د غوښتنو د پاکستان په خیبر ایجنسۍ کې د شناختي کارډونو په ترلاسه کولو کې د سیمې د اوسیدونکو د ستونزو حال درکو. خو اول ورځو و نساج مل ته چیرې د سات مهم خبرونه ترنه وورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن سهار د افغانستان د ننګرهار په هوایي ډګر وسلوالو برید کړی چې پکې 14 تنه وژل شوي او 13 ژوبل دي. د پاکستان د ډاکټرانو تنظیم ویلي که حکومت د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې هواري نه کړي نو د کار بندولو اعلان به وکړي. او د عراق وزیر اعظم په دې هواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداری ورکړی دی. اوسته خبرونو تفصیل. نن سهار د افغانستان د ننګرهار په هوایي ډګر وسلوالو برید کړی چې پکې 14 تنه وژل شوي او 13 ژوبل دي. د ننګرهار د امنیتي قومندانې بیان حضرت حسین مشرقي وال د دې پیښې په اړه مشال لیډیو ته وایي. بلخوا د طالب وسلوالو ویان ذبیح الله مجاهد وای د غبری د دوی لخوا ترسره شوی دی او ائتلافي ځواکونو ته په ګڼ شمیر کې مرګ ژوبله اړولې ده. د خیبر پختونخوا د پیښور په یکاتوت کې بیګا د شپې ناوخته 14 شوي چې پکې 2 کسان وژل شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم 2 وژل شوي کسان ځان وژونکي برید کوونکي وو. د یکاتوت تانی یو پولیس راحت خان مشال لیډیو ته ویلي 2 کسانو ځان د ترهګرۍ لپاره تیارو چې 14 وشوه. بلخوا په یو بل پیښه کې د بره مومندو د حلیمزو امن لخکر یو غړی هم وسلوالو وژلی دی. د دې پیښې پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر په مشرۍ کې بعد د پاکستان یو پلاوی نن د روانې میاشتې په 3 او 4 نیټه د برسلز د رسنې دوره کوي. د خارجه وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه هینا ربانی کر به خپل دوره کې د بلجیم د خارجه وزیر د اروپایي اتحادیې د استازي او د ناټو چارواکو سره ملاقات کوي او امکان دی چې د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن سره هم وګوري او په دواړو خیزه اړیکو د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي مذاکراتو او د افغانستان په مسله خبري وکړي. د پاکستان د ډاکټرانو تنظیمو مشران ویلي دي که حکومت په یوه اونۍ کې د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې هواري نه کړي نو په ټول هیواد کې به په هسپتالونو کې د کار نه کولو اعلان وکړي. د تنظیم دا اعلان 13 ورځې کړی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت د شاوخوا 1500 ډاکټرانو تنخواګانې بندې کړي دي. د اکتوبر په 14 نیټه د کویټې سریاب روډ نه د ډاکټر سید احمد خان د تختولو وروسته ډاکټرانو اړتال کړی و چې له وجې حکومت 2 اتیا ډاکټران له خپلو دندو لرې کړي وو او د ځینو تنخواګانې هم بندې کړې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره پاکستان نور طالب قیدیان هم خوشی کړي. د یاد وزارت ویان جانان موسازی نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستان څخه هیله لري چې د افغانستان لپاره د طالبانو له مشرانو سره نیغ په نیغه خبرو برابرولو کې مرستې وکړي او نور هغه طالب قیدیان هم پرېږدي چې له هم پاکستان کې بندیان دي. جانان موسازی وایي
دولت افغانستان از اولین
افغان حکومت د پاکستان له لومړی عملی ګام څخه چې د سولې د ملاتړ لپاره یې کړی هرکلی کوي چې په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب زندانیان خوشې شول. د دې سفر په جریان کې د کوم کس د نوم یادونه نه ده شوې. خو د ملا برادر نوم په ټولو هغو غوښتنو کې شته چې افغان حکومت له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې کړی دی.
جانان موسسی زیاتوی چې د روستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د پاکستان سره د افغانستان د سولې بهیر د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت د تړون پوره عملی کولو او په شرقي ولایتونو د راکټونو او د توپخانې د بریدونو او درولو په اړه خبرې کړې دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د مصر ستر عدالت د اتوار پرز اغونډه زندبلی په کوم کې به چې د هیواد د نوي آئین د مسودې جوړونکو کسانو د قانوني حیثیت په اړه غور کېدو. د عدالت ویاند وایي دا غونډه د انتظامی وجوهاتو له امله اوزونډول شوه، خو یو وکیل د نوم نه خپرولو په شرط اسوسیټډ پرس خبري اجانس ته ویلي د عدالت بهر په سرګاو احتجاج کوونکو له وجې وکیلانو خطر احساسوو، نو ځکه دا غونډه اونکړل شوه. تر دې مهاله د راتلونکي اورېدنې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. وړاندې د مصر ولسمشر محمد مرسی د نوي آئین په اړه د ریفرنډم لپاره 15 دسمبر ټاکلې وو. د ولسمشر مرسی 100,000 ملاتړ کوونکي نن په قاهره او نورو ښارونو کې مظاهره کوي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی پرون په دې هواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداري ورکړې ده. نوموړي د خبرداري تر هغه خبر وروسته ورکړې چې د دغه هواد په شمال کې د عربانو او کردانو ترمنځ د شخړو د کمول لپاره خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسیدي. د بغداد کې یو کانفرنس ته ویل که دغه شخړه او اختلافات پراخېږي دا به ناوړه دردیدونکي او قومي شخړه وي. نوموړي وایي
ما ته کوم فرق نه کوي، زه تیار یم د عربانو، کردانو، ترکمنانو او عیسویانو په ګډون له سیمې داوطلبه کسان ومنم چې د سیمې د امن لپاره له قانون سره سم یو ځواک ایجاد کړي سو دا ستونزه حل شي.
له دې نه وړاندې د کردستان د خودمختاري سیمې حکومت د جمعې پر ورځ وویل د مرکز ادارې او د کردانو د امنیتي چارواکو ترمنځ وروسته تر هغې خبرې په ټپه ودرېدې چې بغداد د دجلې په نامه د عملیاتي قومندانې له تشکیل څخه لاس په سر نه شو. اور ستې خبردا چې د خبري اجانسونو د ریپورتو نو لمخې د دمشق او د شام په نورو خرونو کې د دوه ورځو د بندیز وروسته انټرنیټ او موبایل سرویس بحال شوې ده. د شام د سرکاري خبري اجانس نه لمخې د بندیز د تکنیکی وجوهات له کبله شوې وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل ووري. نن سهار د جلال آباد په هوایي ډګر وسلوالو بریدو کړل چې په پایله کې د درو تنو امنیتي سرتیرو په شمول نه وسلوال او دوه عام وګړي ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 3 او 4 نیټه په برسلز کې د ناټو او اروپایي هیوادونو له چارواکو سره ګوري. کارپوهان وایي د پاکستان په بهرنیو پالیسۍ کې د دې هیواد فوج ډیر عمل دخل لري.
اصلي واقداران امریکي بارہ کې زمو عسکري طاقتونه چې دي هغه د مرغۍ نه بغیر چرته نو کله دایي په مرغۍ دي نو بیا دې کې پرمختګ امکانات دي.
د خیبر جنسای د باړي اوسیدونکو وایي د شناختی کارډونو په ترلاسه کولو کې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. یو شمیر نور رپورٹونه هم دراورو له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو خپل ولنی رپورټ ته. نن سهار چې د ننګرهار په هوایي ډګر وسلوال بریدونه ترسره شوي وو، 9 تنه وسلوال بریدګر، 3 تنه افغان ساتونکي او 2 تنه ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. په دغه اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي.
نن سهار چې د ننګرهار په هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه پیل شوي وو، تر 2 ساعتو پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې 9 تنه بریدګر، 3 تنه افغان ساتونکي او 2 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 14 تنه افغان ساتونکي او 3 تنه ولسی وګړي پکې ټپین شوي دي. د ننګرهار د امنیه قوماندانې بیان حضرت حسین مشرقی وال په دې اړه مشال راډیو ته وویل. د ننګرهار د عامی روغتیا روغتون چارواکی وایي چې د یو تن مړې او 3 تنه ټپیانې روغتون ته راوړي دي. بلخوا طالب وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې برید د دوی لخوا تر سره شوی او داوه کوي چې ائتلافي ځواکونو ته یې په ګڼ شمیر کې مرګ ژوبله اړولې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پیښور په کتوت کې بیګا د شپې 14 شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم دواړه کسان ځان وژونکي بریدګر ول او د شپې ځان د ترهګرۍ د کار لپاره تیاراو چې خپل جاکټ ور باندې وچاو دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
بیګا د شپې د پیښور په کتوت سیمه کې 14 شوې چې پکې دوه تن مړه او یو موټر سایکل په مکمل توګه تباه شوې دي. د پولیسو د وینا تر مخه وژل شوي دواړه کسان ترهګرو او دوی خودکش حملې لپاره روان وو. د کتوت تړې یو چارواکي ایس‌آی راحت خان مشال لیډو تو ویل چې وژل شوي دواړه کسان خودکش بمبار وو او دوی یو کتوت ډیر کالونه کې دغل تکې په خپل موټر سایکل او خپل خودکش جیکټ د برید لپاره تیارولې چې هم دغلته 14 او شو او دواړه پکې پټک مړه شو. نوموړې زیاتوي
بجی وہ کوش ویرا پتے خالی پلاٹ تھے دیر کالونی کی دے جان بزنس مارکیٹ شاتا دا خالی پلاٹ تھے دا 125 موٹر سائیکلو دا خودکش بمبارو موٹر سائیکل مانے بارود مارود فیٹ کول جانے تیارو دہشت کر دے دا پارا او بلاسٹ تینوشو دوڑا پچے پخپلا ہلاک شو خود تگر تا کی دا پوائنٹ مانے دا جان سیٹ کولو نہ بس بلاسٹ تینوشو پخپلا پچے مرشو.
ایس آئی رات خان دا ہموئی چے کتو تانے تا دوڑان دینا ترہ گرو لخوا ډیر دړکې ملاویږي او سو سواری دوی غیر چاپیره سیمه کې کاروان هم کړی دي. نو کې دي چې د یکتوت پولیس پنه خاوو دا وجل شوی کسانو د پیجنګلو په خله دوی وای چې د هغوی پیجنګلو نشي کېدی.
بالکل جناب دې ته مسلسل تم کې نه ملو شوی او دغه مخ کې دا کاروایی شوی نو مونږ چې 100 کیلو مواد نه ویلو تم کې دي چې عمرونو خو مکمل پته نه لګي ځکه چې بالکل فورزه فورزه شو او آزاد ډیل لري تیری نو مکمل پته نه لګي. دا اپریشن شروع یې سر چې اپریشن
یادونه ولله چې د پولیس په وینا غیر چاپیره ولس شوادانو ته نور څه قسمه زیان نه رسیدلی. د بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه 14 کې 1 کیلوګرام پورې بارودی مواد استعمال شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو نن سهار د 400 شپ قدر د هغه کلو په سیمه کې 14 شوې ده چې پکې د ځمکې په سر لانجه روانه ده. په دې پیښه کې یو پولیس ژوبل شوی دی. هلته پرون د قبایلي سیمې بره ممندو د حلیمزو امن لخکر یو غړی وسلوالو وژلی دی. د دې پیښې پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د دواړو پیښو په اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د تنازع کار 25 ټکلو په سیمه باډي کورنو کې نن سهار په یو بمی 14 کې د پولیسو یو غړی زخمی شوی او هم پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی قبیلی د امنیتی لخکریانو یو غړی طالب وسلوال وژلې. د سهارنۍ پیښې حال د تناسرو کلی اس اچ او ګلشید خان مشال ریډیو ته داسې وایي.
دا باډي کور روډ کپا سچ تا کې ایډی دا کوي ورو دا کې سایډ باندې ان را بلشه یو سړی زمونږ بختورنو مینا پکې زخمی شوی معمولی زخمی دی بالکل کلیر دی او هر دم راغلی زمونږ نفرین نه پخ
پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی امنیتی لخکریانو یو رضاکار رسدګل چې هم د دې قبیلې د بابیخیلو سره تړاو لرلو تیر شپه طالب وسلوال وژلې. د دې پیښې په اړه مو چې د یاد شوي امنیتی لخکر د مشر محمد علی حلیمزی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
تقریباً 4-5 کلومیٹر فرق ہے.
د محمد علی حلیمزی په وینا حکومت سلور تنان هم د شک په بنیاد نیولې دي. د دې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان منلې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په وانا کې د احمدزی وزیرو یوې جرګې د غلطله میشتو مسعود کډوالو او طالبانو غوښتي چې دروانی میاشتې تر 15 منټې دغه سیمه خوشی کړي. د احمدزی وزیرو د پریکړه تر هغه وروسته مخې ته راغلی چې په وانا کې د طالبانو په ستر کمانډر ملا نذیر ځانمرګي برید وشو. تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې ورو.
د هفته په ورځ د سویلی وزیرستان سترپند غولی وانه رستم بازار په الحبیب پلازا کښې د وانه احمدزی وزیر قبایلیانو د شپې شله تنیزې امن کمیټې یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کښې دا پرېکړه وکړای شوه چې په وانه کښې میشته مسعود کډول او مسعود طالبون دې د روانې میاشتې تر پنځمه نېټه پورې وانه پرېږدي او چېرته بل لوري ته دې وبهیږي. د جرګې د پرېکړې اعلان بیا د وانه د ټولو جماعتونو نه په لوټ سپیکرونو وشه چې په کونګ کښې ټول احمدزی وزیر قبایلیانو ته وویل شول چې که د ټاکلې نېټې نه د ورسته په وانه کښې کوم احمدزی وزیر مسعود کډول یا مسعود طالبون ته پنال یا ځای ورکړلې د هغه نه به لس لکه کلدارې نقد جرمانه وسولولی او کور به یې هم سوځېږي. په دا اولې سره مې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د وانه نایب پولیټیکل ایجنټ او د احمدزی وزیر قبایلیانو د ډېرو مشرانو سره د ټلیفون په لیکا د خبرو کولو هڅه وکړه خو په دا باریک شو چا هم خبرو کولو ته غاړه کښې نه شوه. کله مې چې د مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکي یو ملک سردار جمال الدین سره تماس ونیوه هغه په دا رنګ وږغېده: دغه بریک شه د پښتونخوا سیاسي پوهان خادم حسین وویل یاد دی وی چې د احمدزی وزیر قبایلیانو په سیمه وانه سب ډویژن کښې دا وخت 2200 مسعود کورنۍ چې پکښې د شل نه تر 25,000 پورې ښځینه او نرینه شامل دي د کډوالۍ ژوند تېروي. دا د هم یادوي چې د احمدزی وزیر قبایلیانو په دا رنګ پرېکړه د هغه ځنمرګي برید نه د ورسته وکړه چې کوم په وانه کښې د شپږم په ورځ د وانه د طالبانو په ستر کمانډر ملا نذیر شوی و. مسعود طالبانو د احمدزی وزیر قبایلیانو د شپې شله تنیزې امن کمیټې د پرېکړې په باره کښې لیاهې سندي ویلي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان خارجه وزیر هینار ابانی کربا د روانې میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه د برسلز سرکاري دوره کوي، چېرته چې امکان دی نوموړی د امریکا له خارجه وزیرې هیلری کلینټن سره هم وویني. د هینار ابانی کر د اروپا دورې ته کارپوهان په کوم نظر ګوري، په اړه د ریاض موسی خیل دا رپورټ اورو.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د هینار ابانی کر په مشرۍ کې به په دریم او څلورم دسمبر پاکستانی پلاوی د برسلز دورځنۍ دوره کوي. دغه دوره کې به د خارجه وزارت د نورو چارواکو سره سره خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی او د پاکستانی پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی هم شامل وي. خبر پاڼه زیاتوي چې میرمن هینار ابانی کر به برسلز کې د خپلې اسارتیا دوران د بلجیم خارجه وزیر، یورپی یونین د استازی، د ناټو د ستر سکتر او نورو تجارتي او کاروباری مشرانو سره ویني. د دې ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن سره هم د هینار ابانی کر ملاقات ټاکل شوی دی، څوک چې به د ناټو ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه کې د ګډون په غرض برسلز کې وي. دغه دوران به د خپل منځي تعلقاتو سره سره د افغانستان او سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکې ترمنځ روانو ستراتیژیکي مذاکراتو هم خبرې کیږي. پاکستان کې د خارجه چارو کارپوهان دې دورې او دې کې کیدونکو ملاقاتونو ته ډېر خوشبینه دي او وایي چې ګټه به د پاکستان او امریکې تعلقاتو او د سیمې امن او ترقی ته رسی. مشال ریډیو سره خبرو کې د ملکی او خارجه چارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام اوې:
که موږ لږ شان په انټرنیشنل لا ځان پوه کړو، نو په سفارتي ژبه کې د یو ملک د وزیر خارجه سره یا د وزیر اعظم سره یا د صدر سره ملاقات د درې واڼو یو سویه او یو لیول دی. دا ته نشي ویلی چې یاره وزیر خارجه سره ملاقات وشو، پرایم منسټر سره ولې ونه شو. نو څنګه په انګریزه کې چې سمتنګ از بیټر دین نتنګ، څوک اوشو کنه زور داسه ګورم چې دا یو ګټه اوشو.
بل طرف ته د خارجه وزیر سره د پوزی مشر سفر هم د کارپوهانو په نظر کې یو ښه علامت دی. مشال ریډیو ته په دغه اړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان صداسی وی.
اصل کې خو خبره خامخا په خبرو اترو حل کیږي هر څه چې دورې کې خامخا خبرې اترې ایش خو زما په خیال اصلي واکداران امریکای باره کې زموږ عسکري طاقتونه چې دي هغې د مرغۍ نه بغیر چرته نشي. نو کله دای په مرغۍ وي نو بیا دې کې پرمختګ امکانات وي.
د کارپوهانو په وینا کال 2014 اخره پورې د افغانستان نه وتو دپاره خارجي عسکرو ته زمینه برابرول او تر دغه وخته امنیتي وضع سمول د امریکې او ناټو لومبه پاملرنه ده او دې لړکې پاکستان ډېر مهم کردار لوبول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان میډیکل اسوسییشن مشران وایي چې حکومت په یوه اونۍ کې د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې هوارې نه کړې نو په ټول هیواد کې به په هسپتالونو کې د کار نه کول اعلان وکړي. بلې خواته د بلوچستان حکومت د شاوخوا 1500 ډاکټرانو تنخواوې بندې کړې دي. خدای نور ناصر په دغه اړه رپورټ لري.
په کوټه کې په خبری غونډه کې د پاکستان میډیکل اسوسییشن نوی منتخب شوی صدر ډاکټر اسخر جدون وویل د ټول پاکستان ډاکټران د بلوچستان له ډاکټرانو سره دي او په هر مشکل کې به د دوی ملاتړ کوي. ډاکټر اسخر جدون په دې خبری غونډه کې زیاته کړه که په یو ونی کې حکومت بیرته د 19 نومبر حالت ته رانغی نو د ټول پاکستان ډاکټران به د بلوچستان د ډاکټرانو لپاره په روغتونونو کې له کار کولو څخه بایکاټ وکړي. ډاکټران د 19 نومبر حالت هغه یادوي چې دوی په خبره ټول ماتله ډاکټران دي بیرته بحال او د دوی پر ضد درج شوې مقدمه بیرته واخیستل سي. په دې خبری غونډه کې چې په سلګونو ډاکټران موجود وو د بلوچستان د ډاکټرانو مشر ډاکټر سلطان ترین وویل د دوی هړتال د غلو او ډاکوګانو پر ضد وه. لکن د ده په وینا د بلوچستان حکومت او پولیسو د ډاکټرانو په مقابله کې د هغوی ملاتړ کړی. زموږ جنگ د غلو ډاکوګانو او د اغواکارو پر ضد وه. نو که د دوی په مقابله کې زموږ مخ ته هر څوک راغلل موږ وایو چې هغه د غلو ملګری دی چې په هغه کې پولیس هم شامل دی او سنای حکومت هم شامل دی. د دې سیمې سرداران او وزیران هم د هغوی ملګری دي. د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي تر هغه وخته به له حکومت سره خبرو ته حاضر نسی تر کومه وخته چې د بلوچستان ډاکټران بحال کړي نه وي. خو بلې خواته د بلوچستان حکومت د شاوخوا 1500 ډاکټرانو تنخواه بندې کړې او ورڅخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې هړتال ختم کړي. دا یادونې ورده چې د بلوچستان ډاکټران له تیرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په هړتال دي او غوښتنه کوي د دوی د ملګرو تښتول او وژل دې بند سي او د ډاډمن خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري ناسته کې وویل چې له پاکستان څخه د سولې د بهیر د کامیابولو لپاره د نورو طالبانو سره سره د ملا غنی برادر د خوشي کولو غوښتنه هم کړې او هیله لري چې خوشی بشي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه هم خبرې وکړې. تفصیلي له معصوم میوند اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د دې مسودې د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل خو ټینګار یې وکړ چې له پاکستان سره به اوږدمهاله ستراتیژیکې اړیکې هله ټینګېږي چې اسلام آباد خپلې پخوانۍ ژمنې پوره کړي. پاکستاني چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو مسوده اسلام آباد ته د ډاکټر زلمی رسول د روسي سفر پر مهال چې د جمعې پر ورځ ترسره شوی افغان لوري ته وسپارله. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنرال مسازي د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې له پاکستان سره د دې تړون لاسلیک کول ځکه مهم دي چې دغه هیواد له افغانستان سره پراخې اړیکې او ګډ مشترکات لري. خو ښاغلی مسازی وویل چې پاکستان باید لومړی هغه ژمنې عملي کړي چې په خوا یې له افغانستان سره کړې وي. اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نوموړي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو لومړنۍ مسوده تسلیم کړه. افغان حکومت ته له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لاسلیک یو مهمه موضوع ده. خو مخکې تر دې چې د دې ستراتیژیک تړون لاسلیک ته ورسیږو، لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان حکومت د خپلو اساسي لومړیتوبونو عملي کولو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت د تړون عملي کول هغه شرطونه یادیږي چې افغان حکومت یې د ستراتیژیک تړون ترلاسه کولو مخکې له پاکستان څخه غواړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د ستراتیژیک اړیکو په اړه دې خبرې پیل شي. اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر د اجنډا په سر کې د دې هیواد د سولې موضوع شامله وه او افغان پلاوی په سفر کې له پاکستان څخه وغوښتل چې له خپلو زندانونو طالبان آزاد کړي. راپور نه وایي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه د ملا برادر ته خوش کول غوښتنه هم کړې ده. خو جانان موسازی وایي چې د ملا برادر نوم په ځانګړي ډول افغان چارواکو نه دی یاد کړی.
دولت افغانستان از اولین
افغان حکومت د پاکستان له لومړي عملی ګام څخه چې د سولې د ملاتړ لپاره یې کړی هرکلی کوي. چې په ترڅ کې د پاکستان له زندانونو څخه یو شمېر طالب زندانیان خوش شول. د دې سفر په جریان کې د کوم کس د نوم یادونه نه ده شوې. خو د ملا برادر نوم په ټولو هغو غوښتنو کې تا چې افغان حکومت له پاکستان څخه د طالب بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په اړه خبرې داسې وخت کې چې د سیاسي چارو پوهان دوه خبرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې پاکستان له بیلابیل لار څخه په کار اخیستلو کوشش کوي چې د قطر بهیر زیانمن کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د لویدیځ ځینو رسنیو ته په مرکه کې ویلي چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې د سولې موضوع د دوی لپاره ځانګړی ارزښت لري.
د معصوم میوند رپورت موریدو او اوریدونکو، امریکایي ډیپلوماټان د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوې وروستۍ خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټورې بولي. دوی په نوې وخت کې ټینګار کوي چې په دغه لړ کې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري باید نور هم پیاوړې شي. جمیله ظریف له نور تفصیل سره.
یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم بولي او د دې هیواد پر رښتینې همکاري ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د څنګه مرستیال مصطفی پوپل د سولې په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي پرمختګونه وستایل. خو هغه وویل چې باید افغانستان او پاکستان په دې برخه کې خپل خبرو اترو ته دوام ورکړي.
موږ هیله منو چې دوی به مثبت رول ولوبوي. دا مهال موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو پایلو ته پکاتو سره وایو چې ډیر ښه خبرې درلودې. پاکستان په افغانستان کې د سولې دروازلو په برخه کې یو ډیر مهم او ګټور رول لري، ځکه چې د افغانستان یو نږدې گاونډی دی. ځینې ستونزې ستا خو هیله مند چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د مستقیمو او شو اړیکو له لارې وکولی شي د سولې بهیر پیاوړی کړي.
امریکایي چارواکي د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د خپلې پاکستاني سیالې په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. د دې سفر په پای کې د دوړو هیوادونو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو. په دې پریکړه لیک کې پاکستان ژمنه کړې چې یو شمېر نور زندانیان به هم د دې هیواد له زندانونو آزاد کړي. شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله پاکستان ته ولاړ، چې د دې په سفر کې هم پاکستان نه تنه طالب زندانیان د دې هیواد له زندانونو خوشې کړل. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له پاکستان سره به د خبرې اترې ګټورې نه وي. د دې جرګې یو غړی محمد نعیم امید سایل علی وای
ټول پروسه روسه ساته پورې کومه نتیجه نه دا ورکړې. بیا هم دا اوس سولې روانه ده، پکات د یو ډلې سره سولې روانه ده چې د یو ډلې په ګټه باندې، چې دا اوس هم په پاکستان کې پرون زلمی رسول او د پاکستان وزیر خارجه په دې اکله باندې باس سره وکړي. سلور خواستې د افغانستان حکومت ترلودې، دوی خواستې د پاکستان حکومت ترلودې. په دوه خواستو کې یو په د افغانستان په نوی راتلونکو حکومت کې پراونډه پاکستان ته ورکول دي.
سره له دې چې پاکستان تل د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خی او صادقانه همکاري ژمنه کړې، خو داسې انتقادونه هم شته چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې دوه ګونی سیاست لوبوي. یو شمېر کتونکي وایي څو چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا پاکستان ونه هڅوي څو په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي، د هڅې به ګټه ونه کړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاو کم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ کې په mashalradio.com کې هم کتلی شي دغلطه لیدل شي زمونږ ټول رپورټونه زمونږ ونیزي خبرونه دغلطه موجود وي تاسو د پاره او اوس د خبرونه نیمایی ته رسیدونکو انیس اجمل هم سټوډیو ته راغلی دا لدې بعد مشال ریډیو د خبرونو لنډی سوارو
د افغانستان د ننګرهار په هوایي ډګر نن سهار وسلوالو برید کړی چې پکې 14 تنه وجري شوي او 13 ژوبل دي. د پیښور په یکاتوت کې د 14 نه لامل 2 تنه وجري شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کار بعد روانه میاشتې په 3 نیټه د بروسلز دوره کوي. د پاکستان د ډاکټرانو تنظیم ویلي چې حکومت د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې حواله نه کړي نو د کارو درولو اعلان به وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره پاکستان نور طالبان کیدیان هم خوشی کری. د مصر ستر عدالت د اتوار پر ورځ اغونډه ځنډولي په کوم کې بعد چې د هیواد د نوي آئین د مسودې جوړونکو کسانو د قانوني حیثیت په اړه غور کړو او د عراق وزیر اعظم نوري المالکی پرون په دې هیواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداري ورکړې.
انیسا اجمل وا اوس تر توریدونکو زمنګ همکار احمد الله راټول کړي د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی اورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د خارجه وزیرانو ملاقات وروسته جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلي شوی دی چې پاکستان او افغانستان با ترانزټ ټریډ معاهده تر وستي ایشیا غزولو تجارتي حجم 15 ارب ډالر تر سوالو راتلونکو کال په لومبي میاشت کې د دوه ملکونو د عالمانو مشترکه کانفرنس را بللو ته طالبانو په شمول و نور قیدیان خوشی کولو تر هغه په ضد په ګډه سره عملیات کولو او 2014 کې د امریکای د وتلو وروسته افغانستان کې د امن او مفاهمت فضا ته ود ورکول باندې اتفاق شوی دی. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان دوه گاونډي ملکونه دي چې ترمنځ مذهبي، ثقافتي، سیاسي، تجارتي او اقتصادي تعلقات د پیړو راهسه را روان دي. خو بد قسمتۍ سره د پاکستان جوړېدو وروسته د ځنی وجوهاتو په وجه د دوه ملکونو ترمنځ غلط فهمیان پیدا شوی دي. خو دې غلط فهمیانو باوجود پاکستان په افغانستان د اوروس حمله وروسته د افغان حکومت سره مرسته وکړه او تقریبا 50 لکه پوری افغانانو ته په پاکستان کې پناه ورکړه. ادارې لیکي چې ترڅو د دوه ملکونو ترمنځ د مسلو خبره ده نو زده مستقل او خه حل ده چې خپل منځي کشاله ختم کړي. خدا ډېر د افسوس خبره ده چې د 13 کالو راهسه د دوه حکومتونو په کچ د تاو تریخوالي لوجې تعلقاتو کې بهتري رانغلې چې لوجې دوه ملکونو د مالیاتي فائدو سره سره خپل منځي تجارت ته هغه شان و د ور نکړې شو کوم چې په کار و. اداریه په اخیره کې لیکي چې دوه گاونډي ملکونو له یو داسې حکمت عملی خپلول پکار دي چې راتلونکو وخت کې پاکستان او افغانستان کې امن او استحکام وي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې موجوده بدلیدونکو حالات له وجې د پاکستان او هند ترمنځ خوشګوار تجارتي تعلقات پیدا شوي دي چې د دې سیمې ترقی او خوشحالۍ لپاره یو ښه خبره ده او د دوه ملکونو ترمنځ کلیز د اربونو ډالر تجارت له وجې د دوه غاړې تاجر طبقه یو بل ته نږدې کیږي. اداریه لیکي چې په موجوده وخت د دوه ملکونو ته په خطوګه اندازه شوې ده چې خپل منځي دښمنۍ د دې سیمې په مسلو کې اضافه کړې ده. خو اوس په دې سیمه کې امن، استحکام او د اولس خوشحالي د ټولو زیاته ضروری ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د غفلت له وجې د صوبې په جیلونو کې د ډاکټرانو تعیناتي یو مسله جوړه شوې ده. اداري لیکي چې موجوده وخت کې د هریپور، ډیرا اسماعیل خان، بنو او سوات په جیلونو کې د ډاکټرانو غیر موجودګۍ نه قیدیان د سختو مشکلاتو سره مخ دي او دې لړ کې آی جی جیل خانه جات لخوا د صحت محکمې ته په کراتو درخواستونه هم کړی شوی دي چې د جیلونو کې د میډیکل افسران تعینات کړي. خو څو میاشتې دوه باوجود دا مسله حل نه کړی شو. ادارې په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت د دې مسلې نوټس واخلي او جیلونو کې د ډاکټرانو په تعیناتۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
اوریدونکو اسوسییټډ پریس ایجنسی او واشنگتن پوسټ ورسپاڼې له افغانستان د 2014 زیږدیز کال تر پایه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د حالاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په لیکنو کې راغلي د امریکا دفاع وزیر لیون پینټ وایي تر 2014 زیږدیز کال وروسته به هم افغانستان ته د دوی د پوځیان وړتیا وي، نو ځکه به په دغه هیواد کې ځینې سرتیري ساتي. په بل لیکنه کې راغلي امریکا غواړي په افغانستان کې خپلې ګټې وساتي. نور له ګولیا زورو
ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا وای امریکا په افغانستان کې د 2014 کال په پای کې د جنگي مشن ختمېدو وروسته هم د ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا لري، ځکه چې القاعده شبکه لا اوس هم په دغه هیواد کې شتون لري او د خپل نفوذ لپاره هلې ځلې کوي. په دفاع وزارت کې یو خبری کانفرنس ته وینا کې لیوان پانیتا وویل چې امریکا باید په افغانستان کې اوږدمهاله موجودګي ولري چې خپل درې اهداف سرته ورسوي، چې پکې د هغو ترهګرو په نخښه کول دي چې القاعده شبکې کې شامل کیږي. خبري یانسلي کې چې لیوان پانیتا په خبرو کې دا سرګند نه کړه چې څومره امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې اړتیا لري او نه هم یې نیټه خودلې. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد ځواکونو د شمیرې په اړه خبرې ترې روانې دي. لیوان پانیتا د دوو نورو اهدافونو په اړه ویل چې د افغان ځواکونو روزنه او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته به مرستې ورکول کیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپاڼه هم له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروستو پر حالاتو لیکنه خبره کړې. ورسپاڼه کې که څه هم په افغانستان کې بعد 2014 کال وروستو 10,000 او یا د دې نه هم کم امریکایي ځواکونه پاتې شي، خو دا ممکنه ده تر دې مودې وروستو په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي وساتل شي. په سیمه کې امریکا دوه لوی ګټې لري. لومړی د هغه ترهګرو مخه ونیسي چې په هیواد کې بریدونه کوي، او دویم اټمي وسلې د ترهګرو د لاسونو نه لري وساتي. د ورسپاڼې په وینا د 2014 کال وروستو امریکایي ګټې خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې د دې سیمې څخه فوزي بریدونه وکړي، نو امریکا ته به په افغانستان کې د لسګونو زرو پوځیانو ضرورت نه وي. ورسپاڼې کې د یوې لسیزې روزنې او د اربونو ډالرو مصرفولو وروستو باید افغان ځواکونه توان ولري چې د دیشتو زرو طالبانو مخه ونیسي. د 2014 کال وروستو طالبانو ته ماتې ورکول او یا لږ تر لږه محدود ساتل د امریکا نه بلکې د افغان ځواکونو ذمہواري ده. ورسپاڼې لیکي په افغانستان کې د یولسو کالو جنگ وروستو وخت راغلی چې په دغه هیواد کې امریکایي ځواکونو لږ شمیر موجودګي به جنگ ته د پایټکی کېږدي. په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په احتیاط سره وکړي شي. دا به دوه موخې تر لاسه کړي. لومړی افغان ځواکونه به په توندۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي، او دویمه دا چې افغان سیاسي مشران به د طالبانو پر ضد جنگ موصول شي. ورسپاڼې لیکي په افغانستان کې نه ختمیدونکې ځمکني جګړې ته امریکایي مرسته نه یوازې ناسمه ده، بلکې په ستراتیژیکي توګه عقلانه هم نه ده. اوس وخت راغلی چې امریکا په ټولو لارو چارو غور وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، امریکا د اسرائیل پلوه په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس کې د نوو میز ځایونو جوړولو پلان غندلې دی او دای به ګټه بدللې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اسرائیل غږ کړی دی چې له فلسطینیانو سره د چلن په لړ کې لوړو اخلاقي ارزښتونو ته پام وکړي. اسرائیل دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې د ملګرو ملتونو عمومي شورا د پنجشنبې په ورځ فلسطین ته د غیر رکن مبصر دولت حیثیت او درجه ورکړه. په دې موضوع نور د اسرائیل ممن په دې رپورټ کې.
امریکا د اسرائیل لخوا په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس کې د آبادکاري پلان غندلې او دایي بے ګټه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگتن کې یوې دستوري ته چې پکې د اسرائیل ستر چارواکي هم موجود وو، ویل دا پلان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن هلو ځلو ته زیان رسوي. نوموړي په اسرائیل غږ وکړو چې له فلسطینیانو سره د چلن په لړ کې د سترو اخلاقي اقدارو خیال وساتي.
زه په حقیقت کې د زړه له تله په دې عقیده لرم. زما په خیال تر دې پورې کچرې ته یو داسې لوزنامې ته نشي رسیدلی چې د لارې دا ټولې مسلې حل شي، خو بیا هم دا د اسرائیل په ګټه ده چې دې لړکې هلې سلې وکړي، او له دې سره به اسرائیل ته اخلاقي جواز هم په لاس ورشي، او دا زه هم غواړم.
اسرائیل لتیری جمعه په ورځ اعلان کړی وو چې دوی په مشرقي بیت المقدس او غربي غاړه کې د 3,000 آبادیو جوړولو پلان لري. اسرائیل وروسته له دې دغه ګام اخیستی چې د تیر زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د اسرائیل او امریکا لخوا د خبرداری باوجود
فلسطین ته د غیر رکن مبصر ریاست درجه ورکړې شو. لدې ګام سره په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس د فلسطینیانو لخوا داوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی په زمینی توګه ومنلې. فلسطینیان غواړي په راتلونکي کې په غربي غاړه او مشرقي بیت المقدس باندې مشتمل ریاست جوړ کړي. بلخو امریکا وایي چې دا قسمه پریکړې باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو د لارې وکړي شي، خو د دواړو خواوو ترمنځ په دې وروستیو دوو کلونو کې څه قسمه ګټورې خبرې نه دي شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی انتظامی د صدر محمود عباس لخوا د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې دغه ورته ګام ناسم وبلو او ویل
فلسطینی مشرتابه لا پکار دی چې لزانه د پښتنه وکړي چې آیا په یک طرفه توګه پورته کړی شوی ګامونه د دوی د خلکو اهداف تر سره کول شي. په دې اونۍ کې د محمود عباس دغه ګام ناسم وو، موږ د هغې د قرارداد مخالفت کوو.
امریکا په غربي غاړه کې د امن په لړ کې د عباس فلسطینی قومي انتظامیه یو باوري ملګری ګڼي. بلخو حماس وسلواله ډله چې په غزه پټي حکومرانی کوي غواړي چې اسرائیل تباه کړي. د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو سل اته درش هیوادونو فلسطین ته د غیر رکن مبصر ریاست درجه ورکولو په حق کې او نه یې په مخالفت کې رائے ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان په پکتیا پوهنتون کې د خیبر پختونخوا طب پوهنځي محصلین غواړي چې پوهنځي له نړیوالې روغتیايي سازمان WHO سره زر تر زره رجسټر شي. دوی وایي که پوهنتون یې له یادې ادارې سره رجسټر شوی نه وي، له دې پوهنتون څخه ترلاسه شوي سندونه یې ښایي هغمره په کار ورنشي چې تمه ترې لري. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار داود تپان په دې رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا یو شمیر محصلین چې په پکتیا پانتون کې زده کړې کوي د خپلو سندونو د حقوقي ارزښت او باور په اړه اندېښنه لري او غواړي د یاد پانتون طب پوهنځی د روغتیا له نړیوال سازمان یعنی WHO سره ژر تر ژره راجستر شي، څو وکولی شي خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته د دغه پانتون د سند له مخې په ډاډه زړه کار وکړي. دغه محصلین وایي که له پانتون څخه ترلاسه کېدونکی سند یې د نړیوال روغتیايي سازمان یا WHO سره راجستر نه وي، ښایي په خپلو سیمو کې ترې هغومره ګټه وانخلی چې تمه لري.
زما نوم هارون ګل دی، د کوزی پختونخوا سره زما تعلق دی. د WHO په موضوع باندې چې کوم خبره شروع ده، دا زمونږ په آینده کې زمونږ په فیوچر کې دا ډېر یو اهم رول لري، ځکه چې د WHO نه بغیر زمونږ دا ډیګري چې کومه دا نه مکمله ده. نو دې د وجې نه مونږ غواړو، مونږ دا امید لرو، انشاءالله دا تمه لرو چې دا یونیورسټي زر تر زره د WHO سره ریکګنایز شي او مونږ ته د WHO ریکګنایز یو ډیګري ملاو شي. نو دا زمونږ د پاره ډېر یو د فخر او د افتخار خبره.
زما نوم محمود خان نصیبزی دی، د پنځم سم دوه سم مصر محصلم د پونتون تی پونځي پونتون WHO سره تی پونځي رسمیت بارک تاسو ته دا خبر لپاره ډیر مهمه ده. فکر مخکې شاد مور رو ویل چې بغیر وزمږ د ګرین مکمل یو التم د قبول وال نه ده. نو او د دې بغیر موږ کوم خارج ته تللو غواړو، ولته ما ستر کول غواړو یا تخصص نو دغه لپاره موږ حتمی غوښتنه ده دغه چې په یورپ کې، په امریکا کې او یا په هند کې په داسې ځایونو کې چې موږ خپل لغه کو ډیګري وړاندې کو، دغه لپاره موږ سره WHO رسمیت ضروری دي. اول خو په پاکستان کې موږ لرو د موږ یو امتحان اخیستل کیږي د PMDC په نامه. نو هغه د WHO سره چې دا رسمي نه موږ دا ډیګري هغه د تقابل قبول نه ده. نو موږ رسمي خپل کار په مخ نس وړلې، رسمي کار تل نس کولې.
د خیبر پختونخوا دغه ماسلین چې شمیر تر سلو رسیدي د پکتیا پانتون په بیلابلو پانځه کې چې ډیره برخه په تې پانځه کې دی پزده کړو بوختي. یات شمیر ماسلین هغه مال پکتیا پانتون تر اغله چې د خیبر پختونخوا پېښور څخه د اریانا نه رسمي پانتون درې پانځي ته انجینری او حقوق د ولسمشر د فرمان او لوړ زده کړو وزارت د قانون لمخې د پکتیا پانتون سره مدغم او په دې ډول یې رسمیت تر لاسه کړل. په یادو محصلینو کې ځینې داسې هم شته چې په پښتو یا دری خبرې نشي کوي، خو دا پانتون له چاپیریال او سیمې خلکو له چلند څخه خوښي څرګندوي، خو وایي چې د دوی ستونزو ته دې په جدي سترګه وکتل شي، څو وکولی شي په خپلو سیمو کې له پانتون څخه ترلاسه شویو سندونو څخه ګټه واخلي. مظفر آباد سیمې څخه راغلې محصله مبارک بشارت وایي: پانځي د ورستی کال ماسلم د پانتون ادارې حکومت لوړ پړو چارواکو څخه هیله لرم چې د دې پانتون رجستر مسله ژر تر ژره هواره کړي، ځکه که موږ پاکستان ته لاړ شو نو په یو معیاري روغتون کې زموږ د کار کولو لپاره مو پر سندونو د نړیوال روغتیايي سازمان یا WHO ټاپه ډېر اهمیت لري او له ډېرو ستونزو خلاصېږو. ځینې هغه محصلین چې د رجستر کېدو په دې پروسه کې د ادارې ملاتړ ملاتړي دی وای ډیره برخه کارونه پر مخ تللی او له ادارې سره په همغږۍ به د روانې پروسې چارې ډیر ژر سرته ورسیږي.
زما نوم سید بهیر دی، زه د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم صنف محصل یم. موږ یوه میاشت مخکې د پوهنتون د ریاست، د طب پوهنځي ریاست او د نورو استادانو په موجودیت سره او د طب پوهنځي د محصلینو په ګډون یوه غټه غونډه لرله. د دې غونډې په نتیجه کې موږ د ډبلیو ایچ او سره د راجستریشن پروسه په درې سټیپونو وویشله. اول سټیپ باندې زموږ کار روان دی او تقریبا 90% دا پروسس ختم شوی دی چې دا زموږ د ویبسایټ جوړولو پروسه ده. دویم سټیپ زموږ دا دی چې په پوهنتون کې موجوده څه نیمګړتیا چې دی، مثلا د لابراتوار سټانډرډ کول یا د شفاخانې سره ځینې تفاهم نامې امضا کول یا ځینې نور داسې لکه د خارجه وزارت سره زمونږ یو تفاهم نامه باید امضا شي. دا سټپ دی زمونږ. دا هغې نه وروسته مونږ د ډبلیو ایچ او د خوانه راکړ شوي فورمې چې هغه اصل کې د هغوی غونډې غوښتنې په هغې کې وي هغې مونږ ډکوو او د خپل د پوهنتون د سټانډرډ مطابق د هغې ته ځواب ورکوو او دا فورمې لیږل کېږي دنمارک ته، کوپنهاګن ته. هغلته د ډبلیو ایچ او عمومي مرکز دی چې هغوی په اړه باندې بیا سوچ کوي او بل اخره د زمنګ د پونتون د سټانډرډ مطابق هغه یو فیصله کوي.
ګڼ ماسلین بیا په دې هم ټینګار کوي چې د یاد ستونزې اواري لپاره دی د ولایتي ادارې ترڅنګ د لوړ زده کړو وزارت په کچه کار وشي او دا پونتون په نړیوال معیارونو برابر کړي. دا چې په دې برخه کې څه شوی د یاد پونتون رئیس پاندوی عبدالرحیم پرایي پاړه وایي،
دغه اول قدم کې ما دا تصمیم نیولی چې د ډبلیو سی رجستر کوم ترڅو چې زما ځوانان چې د پونتون فارغېږي هلته په اسانه توګه کار پیدا کړي او دوی مشغول شي کوم مشکل نه وي. فعلاً کار خو په شروع کې ولې بیا هم چې زه وینم تر 50% کار پر مخ تللی دی. په دې امیدوار یو که سږ کال ونه شي کولای کال ته به انشاءالله چې دا رجستر شي.
فراهی دا هم ویل ډیر ژر به په دې بریالي شي چې د نړیوال روغتیایي سازمان ډبلیو ایچ او غړیتوب ترلاسه او د خیبر پښتونخوا ګڼ محصلین یې په مخ کې له پرتو ستونزو خلاص شي.
د پکتیا پوهنتون په طب ښوونځي کې د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو د غوښتنو په اړه مو د داود تپان رپورټ اورېدو. او د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا په دې باور ده چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډ کانفرنس به له جګړې څخه د وسلوالو په راګرځولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی دغه کانفرنس د جنوري په وروستیو کې په کابل کې جوړ شي. آیا وسلوال چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې جګړې کوي او پر دینی عالمانو یې هم بریدونه کړي، د عالمانو وروستیو پرېکړو لارښوونو ته به پام وکړي؟ سالم احمد صالح نور جزئیات لري.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا ډاډ څرګندوي چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو ګډ کانفرنس به وکولی سي د افغانستان د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. دغه شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې روانه جګړه په دینی لحاظ مشروعیت نه لري. د دې شورا مرستیال عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، د اوسنۍ ادارې په لومړیو کلونو کې هم د سیمې ځینو دینی عالمانو ورته غونډې وکړې چې ګټې درلودې. د عالمانو غونډه او په دې برخه کې د نظر څرګندول کېدای سي اغیزناک وي. د اوسني نظام په لومړیو کې هم د پاکستان او هغو عالمانو چې له طالبانو سره په ارتباط کې وو په افغانستان کې د روان وضعیت او جګړې په اړه نظرونه درلودل چې ویلی سو بیا اغیز نه وو. روانه جګړه نه د افغانستان او نه د پاکستان په ګټه ده، نه هم دینی مشروعیت لري. دا خبرې د جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د کانفرنس پر جوړېدو موافقه وکړه. افغان چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پخلاینې پر روان بهیر او په دې بهیر کې د پاکستان د رول په اړه خبرې کیږي. خو انتقاد کوونکي وایي د سرحد په دواړو غاړو کې سخت دریځو وسلوالو په وار وار پر دینی عالمانو، قومي مخورو، دولتي کارکوونکو او نورو فعالانو بریدونه کړي چې ګمان نه کیږي دغه وسلوال د دینی عالمانو د دې ګډ کانفرنس پریکړه ته درناوی وکړي. خو د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا مرستیال عالمی بلخی وایي دغه وسلول پر څو ډلو ویشل سوي چې شایي یوه برخه یې د عالمانو پریکړه ته درناوی وکړي.
چند دسته هستند کسایی که فعلا در داخل جنگ است یا به نحوی در جنگ ها دخیل هستند.
دوی څو ډلې دي، هغه کسان چې په جګړه کې شکیل دي یا هم په یو ډول په جګړه کې برخه لري، څوک د تبلیغاتي مسایلو له کبله شکیل سوي، څوک هم د روانې جګړې مالي مرسته کوي، څوک چې د جګړې په مورچه کې د جنگلي په توګه ناست دی او فکر کوي له اسلام لپاره جهاد کوي، له هغو کسانو سره فرق لري چې د جګړې مشري کوي. شاید پر ځینو ځانګړو کړیو کوم اغیز ونه کړي، خو پر دو یا دریو کړیو چې په یو ډول په جګړه کې شکیل دي، شاید د دینی عالمانو خبرې موثرې تمامې سي.
متاثر وشو.
د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو دغه کانفرنس د سلباغي عدل به میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړیږي چې د کانفرنس د موافقه لیک پر تیاروي به د خبرو لپاره د دوړې هیوادونو د دینی عالمانو یو هیات په اسلام آباد کې مشورتي غونډې وکړي. افغان دولت وخت نا وخت پر پاکستان تور پورې کړی چې د سختریزو وسلوالو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. پروانه میاشت کې د افغانستان له اړخه دوه هیئتونو پاکستان ته سفر وکړ چې په نتیجه کې ځینې بندي طالب مشران د پاکستان له بندي خوش شول او د ځینو نورو د خوشی کېدو ژمنې وسوي. سالم احمد صالح اوریدونکو، د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډه یو سروې کړی چې پایلې ښیي په پاکستان کې میشتو راجستر شو 14 لکه کډوالو کې 20% پښتانه دي. دغه راز ویل شوي چې 40% افغان کډوالو په پاکستان کې د 300 روپو په اندازه سرمایه کړې ده. دغه سروې شمیرې خلیج ټایمز ورځپاڼې خبرې کړي چې تاسو ته زموږ همکار ګلیاس وړاندې کوي.
خلیج ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شمیرو یو سروي خبره کړې چې تر مخه یې په دغه هیواد کې 14 لکه رجسټر افغان کډوالو کې زیاتره پښتانه دي او 80% د کډوالو په کیمپونو کې زیږیدلې دي. د پاکستان د سرحدي چارو وزارت او د ملګرو ملتونو کډوالي ادارې په ګډه سروې کې وایي چې په پاکستان کې میش افغان کډوالو کې 20% پښتانه دي، 15% تاجک، 14% ازبک او نوري نژادي ډلې شامل دي. ورځپاڼې کې په پاکستان کې د شاوخوا 1 میلیون افغان کډوالو نه د سروې په لړ کې پښتني او مرکې شوي چې دا معلومه کړي افغان کډوال څه ته ضرورت لري او د رجسټریشن د لارې کره او سم معلومات راغون کړي چې آیا دوی بیرته وطن ته ستنېدو په اړه صحیح ارادي لري. د دې ترڅنګ اقتصادي او قانوني حیثیت په اړه دوی څه فکر لري. د سروې تر مخه په پاکستان کې 40% کاروباري افغانانو د 13 ارب کلدارو روپو سرمایه کاری کړي. سروې کې راغلي په پاکستان کې میش کډوالو کې د 80% عمرونه د 18 کالونه کم دي او زیاتره پکې په دغه هیواد کې ژوند کړي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته رجسټریشن کارډونه ورکړي چې د دسمبر په 15 نیټه موده ختميږي. ورسپان لیکي 14 لکه رجسټر افغان کډوالو کې شاوخوا 3 لکه او 8000 کډوال پلان لري چې افغانستان ته ستانه شي. هغه کډوال چې خپل وطن ته نستنیږي وای په افغانستان کې نه امني او بیروزګاری ده او د سر پټولو وسیلې هم نشته. د سروې د شمیرو تر مخه 2.35% کډوال په معاشي توګه فعال دي او 15% کډوال مزدوري کوي. په دې کې د زیاتره عمرونه د 25 نه واخلي تر 1.8 کالو پورې دي او د 10% عمرونه د 15 کالو نه واخلي تر 40 کالو پورې دي. سروې کې راغلي چې زیاتره افغان کډوال د کورونو د لاسي شیزونو جوړولو او ترانسپورت په څنګ کې مزدوریانې کوي. د دې ترڅنګ د 80% افغان کډوالو د کورنۍ یو کس د کور لپاره ډوډۍ راوړي او 6% کډوال د ګټې وټې څوک نشته. د سروې په پای کې راغلي چې 43% هلکان او 8% افغان کډوال نجونې کله هم سکولونو ته نه دي تللي.
ګلیاز اوریدونکو، د افغانستان خوست شیخ زید پوهنتون د طب پوهنځي زده کوونکي وایي پوهنځي لا هم په پوره ډول نه دی فعال شوی. د موسلینو په خبره په دې سربیره چې 3 کاله مخکې د پرانستنې مراسم ترسره شوي ول، تر اوسه د پوهنځي روغتون نه دی فعال شوی. زده کوونکي وایي دوی عملي پوهه نشي ترلاسه کولی او د استادانو شمیر هم کم دی. آیا د دې مسلو د هواري لپاره چارواکي اقدامات کوي او کنه؟ په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د خوست پوهنتون د طب پوهنځي محصلان وایي د یاد پوهنځي کدري روغتون چې 3 کاله وړاندې پرانستل شوی تر اوسه نه دی فعال شوی. د مزامینو استادانې د ګوتو په شمیر دي او همدارنګه په متداومه توګه له لابراتوار څخه د استفادې اسانتیاوې نه لري.
زما نوم انور الحق زدران دی. د غشف خانه یا تدریسي روغتون چې دی په 1978 کال کې د افتتاح شوی ده، مګر د نن او سبا په بانه تر اوسه پورې د غشف خانه چې د محصلینو په وړاندې تړلې پاتې شوی ده. د وسایلو په بانه چې وسایل بینن را ورسیږي سبب را ورسته غشفخانه تقریبا 3 کاله کیږي چې د ماسینو پر مخې دروازې تړلې دي.
ایمال په ته پنځه کې دی استادونو کمبود به زیات ده لګای دی. تی بی په کولته پورا نوی کا اساس یو سلشل کا استادون په کور دی. خو په حال مونږ دلته یو درش کا استادون لرو. ایمونږ یو لس کسون استادون وس ماستر تر روان دی او استادون یو شکا سبته کیږي. ایمونږ یو دهلی مضمونی پورا او وته کا استادون په کور دی چې دلته مونږ وس خلی صرف یو استاد کیږي.
زاهل الرحمن ایمونږ په خپل اپ تی پنځه کې اسکلیټ تا او د نورو سامان چې دې ته په بارا کې ډیر زیات احمد لري لکه د راګو سیستمونه نورو سیستمونه فل حال اوس غیر فعال دي.
د یادستونځو پاړه د خوش شیخ زید پوهنتون رئیس په هندوی محمد رسول باوري وای د استادانو د علمي کچه د لوړولو لپاره یو شمیر برنامه تر لاسلاندې لري. خو له دې کبله چې تر دې مهاله د کډری روختون تخنیکی او ساختمانی چاره نه دی بشپړی شوی، د روختون فعالیت ځنډول شوی دی.
د شزید پونتون هڅه دا ده چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي. موږ د ټولو هغو کسانو دپاره استادانو دپاره چې لیسانس دلته مقرر شوي دي د هغوی دپاره امکانات برابروو چې ماسټري او پی ایچ ډي د حاصلولو دپاره بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او تحصیل بشپړ کړي. د کادري روغتون په نوم باندې یو ودانۍ لرو، دا تیر کال ابتدا شوې ده خو لا بشپړ نه ده. او دومره برخه چې موږ دلته یو وړوکی لابراتوار لرو، د دې وړوکی لابراتوار لپاره استادان شته چې هغوی هغه څوک چې وغواړي چې کار وکړي هلته ورځي کار کوي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی د باړی سیمې خلک وایي چې د شاکس په نادرا مرکز کې د دوی شناختی کارډونه نه جوړیږي او دا چې لوجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې په یاد مرکز کې د نادرا کسان زیات کړی شي او خزینه کارکونکي دې هم ورته راوستل شي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی د باډی سیمې نه د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله بې کوره شو او ځپل شو خلکو دپاره د جمرود په شاکه سیمه کې د شناختی کارډونو جوړولو د نادرا یو ارزي مرکز خلاص شوی دی. خو د دغې سیمې خلک وایي چې په دې مرکز کې د عملې د کمی او د اسانتیاو د نشتوالي له امله د دوی کارډونه نه جوړیږي او لا هم د دغې سیمې په زرګونه خلک د شناختی کارډ جوړولو نه بې برخې دي. دوی وایي د شناختی کارډ د نشټوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې حق لباندې د باډې سیمې یو تن قاسم پردی مشال ریډیو ته وایي،
په نادرا سنټر کې چې کوم دی هغه سټاف دومره کم دی چې خلکو ته ویلو دي اکثر له خلکو ټول ورځ انتظار مو کوي او بیا چې کوم دی بیکار او کارونه شي واپس کو نو لا راشي او سبا بیا هغه تګونه کوي. نو مونږ یو چې یو خدای کنه چې دا سنتر کې چې کوم دی سټاف کمی پوره کړي، زنانه سټاف پکې نشته او نارینه هم پکې کم دي چې هغه هم ته ډېر کړي.
او د یادې سیمې یو بل تن ترابلی پردی په دې اړه وایي،
په دې کې د باړې خلکو ته یو شمېر مسایل دي. په پېښور کې په دې لکو کې روزانه پولیس والا موږ نیسي او یو انتهایي شدید ضرورت دی په دې حالاتو کې. او بیا روزانه ورتاک منیسټر له خو زموږ شناختی کارډ جوړېږي تو د درې کسان پکې نو سي نو څوک دا سي هغه لشته نه ځنه نه تا په کې نشته. نو لاس یې څنګه کسان مو کې ودا سره کسان ودا نو سي هغه بیا په سر راو نی څوک کلا پیلار کې پولیس ونه سي کلا یې څوک نو سي نو سخت مثالې د غلطي جوړې دي.
د باډې سیمې د خلکو د شناختی کارډ د غستون زمو چې کله د دغه سیمې نه د کمی سملې د پاره منتخب شوی غړي حمید الله جان اپریدی ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
دا مسلې دی په دې باندې زموږ داغي سره رابطه هم ده او موږ یقین لرو چې ان شاء الله دا به فل فلیج داسې یو سینټر لکه چې نور څنګه سینټر دي. نو د زنانه او د پاره هم دا مسلې دی، هلته موږ ته خی چې هغې ته تګ را تګ ګران دی. په دې حال هغه کې هم ورسره لګیا یو، فلحال صحیح امن ته نه دي راغلي. په دې یره وجه باندې زنانه چې کومه ده هلته تګ ته تیار نه وي. خو کوشش هم دا دی دي تمویلې دي چې ګورمنټ به ورته پروټیکشن ورکوي. داسې یو زنانه د نادرا چې اغزي او د زنانه او رجستریشن کوي، نو زه یقین لرم چې انشاءالله دا مسلې به زر حل کړو.
د باډې سیمې د خلکو د شناختی کارډ د غستونزې په حق له مچکله د شاکس نادرا مرکز انچارج بیت الله سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په را روانه ونۍ کې به دلته دوه نور کسان راشي او دې سره به مونږ بیا هر ورځ د اتیاو ټوکنو په ځای د سلو نه زیاتې ټوکنې جاری کوو او چې د کومو خلکو کارډونه جوړ شوي دي هغه به هم زر ورته ورکول شروع کړو. او چې تر څو د خزینه کارکونکو خبره ده نو هغه د امنیت تستونزې له وجې دلته نشي راتلی، خو په دې حق له به مونږ یو ځل بیا خپلو لوړپوړو چارواکو ته ووایو. دوی وویل چې که څوک ایگزیکټیو ټوکن غواړي نو مونږ یې ورته جاری کولی شو. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د شناختی کارډونو په ترلاسه کولو کې چې کوم خلکو ته خلک له ستونزو سره مخ دي د هغې په اړه مو دا رپورټ اورېدو. اوس د خپرونې اخرنی شیبو ته راغلی یو، نو له انیس اجمل به د خبرونو لنډیز واورو.
د
افغانستان د ننګرهار په هوایي ډګر نیم سهار وسلوالو برید کړی چې پکې 14 تنه وژل شوي او 13 ژوبل دي. د پیښور په یکاتوت کې د 14 لامل 2 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کربا د رواني میاشتې په 3 نیټه د بروسلز دوره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره پاکستان نور طالبان قیدیان هم خوشي کړي. د مصر ستر عدالت د اتوار پر ورځ غونډه غندولې په کوم کې چې د هیواد د نوي آئین د مسودې جوړونکو کسانو د قانوني حیثیت په اړه به غور کېده. او د عراق وزیر اعظم نوري المالکي پرون په دې هیواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداری ورکړې ده.
لونی ساجمل مود خبرونو لنډیز واریدو چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې هنا سات خبرونه پات ورسیدې. اوریدونکو تاسو په دغه سپو د ډیو ریډیو پرونی واری او ما هارون بچا انی ساجمل او زمون تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.